دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوی د بوریوال کاکړ مو په دیو سات خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د مشال ریډیو 19 پروګرامونه هم د دې غړي برخه دي. خو تر هر څه وړاندې بار د دې سات خبرونه ورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کې د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې دوه سیړنیزو ادارو سباله په مری کې د افغان مشرانو غونډه را بللې ده. د بلوچستان حکومت وایي لا ګوادر د لادرک ماشوم علي حیدر د مندلو کوشش کوي. او نیویارک ټایمز رسپانه وایي د امریکا ولسمشر د دوی ډرون الوتکې نسکورېدو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه، خو سمدستي یې فیصله بدله کړه. تفصیل: د پاکستان دوه سیړنیزو ادارو پر افغان سولې د بحث لپاره په مری کې د افغان مشرانو یو غونډه را بللې ده. شاوخوا دیش افغان مشران دعوت شوي او ټاکل شوي چې سباله په بوربن سیلګریز سیمه کې غونډه وکړي. د میلمنو فهرست چې مشال ریډیو ترلاسه کړي پکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي، د سولې د شورا مشر کریم خلیلي نمونه او نور هم شامل دي. د ګلبدین حکمتیار ویان غیرت بهیر مشال ریډیو ته تایید کړي چې دوی نن اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان خارجه وزارت د غونډې په اړه ویل چې شاه محمود قریشي به هم پکې میلموي او نوموړی به پکې وینا کوي. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې ټاکل شوې د جون په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر وکړي. د بلوچستان حکومت وایي لا ګوادر د لادرک 15 کلن ماشوم علي حیدر د مندلو هلې ځلې کوي. دا خبره د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو تیر مازدیګر مشال ریډیو ته وکړه.
هغوی د ورکېدو خبر موږ ته راکړی دی او موږ هلته ټول حکومتي وسایل په کار اچولي دي. مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او ټوله انتظامیه لګیا ده د هغوی مرسته کوي. نو موږ پورو پورو هڅه کوو چې دا ماشوم چیرې هم وي نو پیدا کوو او خوشي کوو به یې.
د ورکو بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې علي حیدر د جون په 14 شپې مهال ل خپل کور پورته کړل شوی. ماما قدیر وایي علي حیدر د خپل ورک پلان محمد رمضان بلوچ ته مندلو لپاره فالو. رمضان بلوچ د 2010 کال راهیسې لا درک دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د ماشوم د مندلو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د مالی کال 2019 شلم په وفاقي بجټ نن هم بحث کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په وفاقي حکومت نیوکه وکړې، خو ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسی جوړونه کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اسد عمر ویل چې په بجټ کې په ټولنه کې د منځنۍ طبقو اندېښنې په پام کې نیول شوې دي، خو نوموړي پر خوراکي شیانو د ټیکس نه لګولو تجویز ورکړ. په سینټ کې هم اپوزیشن ګوندونو په بجټ تنقید کړی دی چې حکومت رد کړی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي شاه فیصل غازی نیولې او نامعلوم ځای ته انتقال کړی دی. د غورځنګ یو غړي مصطفی مسعود بیګا مشال ریډیو ته ویل غازی پرون مازیګر پولیسو د ښار د صدر تاڼې په حدودو کې گرفتار کړ. د ده په خبره کله چې د غورځنګ غړي او ملاتړي تاڼې ته ورغلل نو پولیسو ورته وویل چې شاه فیصل غازی له هغوی سره نه دی. غازی د غورځنګ د مشر منظور پښتین نږدې ملګری دی. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د نوموړي د گرفتارۍ تصدیق وکړ او زیاته کړه چې پر ضد یې ورلمخه پرچا دایره شوې وه. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د شمالي وزیرستان د شوال قبیلو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې خلکو ته د استوګنې کاغذ یا ډومیسایل ورکړي. دوی پرون د شوال ځوانانو سازمان په بلنه په بکخیلو کې د جرګې پر مهال ګواښ وکړ چې که انتظامیه یې غوښتنه پوره نه کړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د بکخیلو یو مشر ملک مستق علي خان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت په کال 2001 کې شوال د تحصیل درجې ته لوړ کړ، خو تر اوسه یې اوسېدونکي خپل ډومیسایل نه لري. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط یوازې دومره ویل چې انتظامیه پر دې موضوع غور کوي. نیویارک ټایمز رسپانې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکایي بی پایلټ ډرون الوتکې نسکورولو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه، خو بیګا سمدستي له دې په شا شو. رسپانې ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې پر دې موضوع سخت بحث وشو او پوځي او سفارتي چارواکو هغه مهال د برید تمه لرله. رسپانه وایي د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران د بحث پر وخت موجود وو. نیویارک ټایمز د چارواکو نمونه نه دي یاد کړې. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې د بریدونو وړاندیز د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون کړیو. په ان وخت کې ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پایلټ الوتکې نسکورول تیروتنه بللې، ویلي دي چې ښایي دا د یو جنرال یا د بل چا غلطي وي. پرون ماښام د کینیډا له وزیر اعظم جسټین ټروډو سره د ملاقات پر وخت ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویل ډرون د نړیوالو اوبو په سر نسکور شوی. تر هغې مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر باندې سخته لهجه خپل کړې وه، ویلي چې تهران د بی پایلټ الوتکې په نسکورولو سره ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک پرون ویل چې د امریکا ډرون الوتکې د هرمزګان ولایت سره نږدې ویشتلې ده. د جاپان پوځ وایي د روس دوه پوځي جازونه چې د فضايي حریم سرغړونه وکړه نو ځکه جنگي جازونو په مقابل پرواز ته مجبور شول. د جاپان د دفاع وزارت پرون په بیان کې ویل چې د روس ټي یو 15 نوي جنگي جازونه د هوا جنوبي جزیرو ته نږدې شوې او بیا شمالي برخې ته لاړې. وزارت ویل چې دغه جازونه دوه وارې له اوکیناوا سره نږدې د یوې جزیرې په فضايي حدودو کې په داخلي دو سره خلاف ورزي وکړه او د سر ښار ټوکیو په جنوب کې د یوې بلې جزیرې په داخلي له دوهم د دوی د فضايي حریمو سرخړه ونوکړه. د روس پوس لا په هیڑا سندي ویلې. د کرکټ نړیوال جام د سیالو په لړ کې نن د انګلستان او سریلانکا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. په پرونی سیالۍ کې آسټرالیا بنگلاديش ته پاتې 30 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ آسټرالیا وکړه، په 500 اورونو کې 301 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش لوبغاړو د 500 اورونو له پوره کېدو سره 303 منډې جوړې کړې شوې. سبا له د کرکټ نړیوال کپ دوه سیالۍ کېږي چې یوه به د هند او افغانستان او بلې د ویسټ انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا د مشال ریډیو خبرونه استکرن صوبه د موسم الله احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې خستل کیږي او 1.55 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپیه دیرش پیسې او 1.90 روپیه دیرش پیسې. یو ایرو 1.40 روپیه شل پیسې او 1.50 روپیه. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپیه او 2.40 روپیه شل پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپیه لس پیسې او 1.40 روپیه دیرش پیسې. یو افغاني 1 روپیه 40 پیسې او 1 روپیه 80 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل. د افغانستان د سولې پاړه د بحث لپاره افغان پلاوی نن اسلام آباد ته رسیږي. د بلوچستان حکومت وایي د بلوچستان د حقوقو ماشوم فعال علي هیدر مندلو هڅه کوي. د پاکستان د پارلمان یو شمیر استازو پروند کومي اسمبلی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو پر نو روبللو انتقاد کړي. د جنوبي وزیرستان د لیوی ځواک سرتیر ویلي ک ورته ل رتبو سره سم د پولیسو دندې ورنکړل سوی نو احتجاجونه تبا دوام ورکوي. په پاکستان کې فعالانو پر شذو د تشدد مقدمو لپاره د ځنګړو عدالتونو د جوړولو هرکلې کړې. د شذو په ځنګړي خبرونه تاندې هلي هم در خبرو او ورپسې په ټولنیز شبکې او سخدرزي خبرونه کې د سخدرزي ډلو لخوا د ټولنیز رسنوي استعمال پاړه اوري. د دې هر څاورې دوه سلام مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. تاسو په خبرونو کې هم واورېده. د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره افغان پلاوی نن اسلام آباد ته ځي چې هلته په یو غونډه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې پر 28 نیټه افغان ولسمشر اشرف غنی هم ټاکل شوی چې اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې اړه مې تفصیل غوښتل چې له خپل همکار په اسلام آباد کې طاهر خان سره خبرې وکړو، له هغه سره تفصیل واخلو. هغوی ټلیفون کې څه ستونزه د خبرې نسی کېدی. په بل خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه معلومات وړاندې کوو، خو اوس ځو د خبرونې بل ریپورت ته چې د بلوچستان حکومت وایي د 15 کلن بلوچ فعال علي حیدر موندلو هڅه کوي. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیاءالله انګو تیر ماښام مشال راډیو ته وویل پولیس او د ګوادر انتظامیه د ماشوم په لټه کې دي. دا له هغه وروسته ده چې دغه ماشوم 4 ورځې وړاندې له خپل کوره لا درک سو. تفصیل یې په دې رپورټ کې له لنډې دمې وروسته اوري او له هغه وروسته بیا هم له تاسو سره نور رپورټونه شریکوو. د بلوچستان حکومت وای دوی په ساحلي شار ګوادر کې د ورکسوي شاوخوا 15 کلن علي حیدر د مندلو لپاره پوره هڅې پیل کړې دي. د صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو د جون پر 6 مشال راډیو ته وویل چې علي حیدر چې چیرې هم وي دوی به یې راخوشي کوي.
هغوی د ورکېدو خبر موږ ته راکړی دی او موږ هلته ټول حکومتي وسایل په کار اچولي دي. مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او ټوله انتظامیه لګیا ده د هغوی مرسته کوي. نو موږ پوره پوره هڅه کوو چې دا ماشوم چیرې هم وي نو پیدا کوو او خوشي کوو به.
د ورکلسو بلوچانو لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکښ قدیر بلوچ د علي حیدر د کورنۍ لخلي وای چې هغه د 14 جون په شپه په ګوادر کې لخپل کوره تشتول سوی دی.
ده اوس هم الته د خپل پلار د راخوشي کولو لپاره فعال وو خو په سیاست او نور څه کې برخه نه داخسته. د 14 او 15 جون په منځنۍ شپه 2 بجې اف سی ځواک او پاکستانی یو ایجنسیو د په کور چاپه وهلی او د یل ځان سره وړی دی.
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو مشال راډیو ته وویل چې د علي حیدر کورنۍ دوی ته د خبر ورکولو پر وخت د ایجنسیو نوم نه دی اخیسته. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د حیدر پر ورکېدو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې ده چې چارواکي دې په دې اړه خامخا چټک او جدي ګامونه پورته کړي. د علي حیدر بلوچ پلار محمد رمضان بلوچ د 2010 کال په جولای کې د بلوچستان له اوتل سیمي نڅرګند کسانو پورته کړی وو چې لا هم ورک دی. علي حیدر د خپل پلار مندلو لپاره د احتجاج په توګه په 2010 کال کې د ورکلسو بلوچانو لپاره له کارکونکو سازمان سره له کوټي تر کراچي او بیا له هغه ځایه تر اسلام آباد څه باندې 2000 کیلومتره پر پښو تک کړی وو. په دې احتجاجي اوږد لاریون کې د یو شمیر نارینه او ښځینه بلوچ فعالانو ترڅنګ بلوچ لیکوال محمد علي تالپور هم شاوخوا 6 ورځې پر پښو ورسره ملګری وو. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې علي حیدر د خپل ورکړل سوي پلار مندلو لپاره دومره پر اعظم وو چې د لاریون ټول ګډونوالو ته به یې حوصله ورکوله.
پټول ورځ به تګ وو او په شپه به مو چیرې آرام وکړو بیا به په سحر روان شو. د په هغه وخت کې لسکلن وو خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې زه یا ستړی شوم یا نشم تلی. د هغه همت، حوصله، عقل او زړورتیا د لاریون د ټولو ګډونوالو لپاره یو بیلګه وه.
د علي حیدر کورنۍ اصلا د بلوچستان د بلوچمیشتي سیمې مشکی ده خو په دې وروستیو کې ګوادر ته کډه شوی دی او نوموړي هلته د سکول ویلو ترڅنګ د کورنۍ ساتلو لپاره د پلار ورپاتې سوی هټۍ یا د پرچون دکان جاری ساتلی وو. په بلوچستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي او یو شمیر بلوچ ملت پال تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی په زرګونه کسان ورک کړي او تر وژلو وروسته یې خراب کړي مړي غورځولي دي خو د پاکستان پوځ او حکومت داسې تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان پیپلز ګوند ګډ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې د احتساب پر نظام نیوکې کړي او ویلي دي چې د اپوزیشن مشرانو نیولو سلسله درېدل پکار دی. د په وینا دا ځکه چې د دې له کبله ولس د ویرې ترهې ښکار شوی دی. تفصیلي احمدالله راکوي.
پرون د زیارت پورس د قامی اسمبلی غونډه ته د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري وویل په ملک کې داسې د خوف ماحول جوړ کړی شوی دی چې یو عام کاروباري تن کاروبار کولو ته نه تیاریږي. د نوموړي په وینا چې چا سره 15 لک روپۍ وي نو د اف بی آر لخوا ورته نوټس جاری شي نو څوک څوک به دا حساب ورکوي. په ملک کې به څوک څوک حساب ورکوي او تر کومه به دا حسابونه کیږي. دا حساب کتاب بندول پکار دي او د راتلونکي خبره دی وکړی شي. زما گرفتاری سره په پارټۍ هیڅ فرق نه پریوزي، بلکې ګوند یې نور هم مضبوط شي. خو عام اولس د ویرې طرح ښکار دی چې که زرداری صاحب گرفتاری دی شي نو زمونږ به څه جوړېږي. نو دوی له په دې هر څه غور کول پکار دي، او چې کوم طاقتونو دوی په واک کې راوستي نو هغوی له هم سوچ کول پکار دي، ځکه چې داسې نه چې سبا یې اولس پر ضد راپاڅېږي نو نه به یې بیا موږ سنبالولی شو، نه سیاسي ګوندونه، او نه به یې نور څوک بیا سنبالولی شي. آصف علي زرداری دا وخت جعلي اکاونټونو کیس کې د احتساب قامي ادارې نیب په حراست کې دی. نوموړی د جون په 10مه یاد ادارې د اسلام آباد څخه گرفتار کړی وو. آصف زرداری د سپیکر له دفتره د پروډکشن آرډر خپرولو پس پرون د زیارت په ورځ په ړومبي ځل اسمبلۍ ته حاضر شو. د آصف علي زرداری وینا په غبرګون کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اسد عمر وینا وه. هغه خلک چې د اربونو روپو جایدادونه یې د ملک نه بهر دي نو هغوی به د ملک لپاره څه سوچ ولري. هر چا چې د قام دولت لوټلی دی نو د هغې لپاره د سزا نظام جوړول پکار دي. خو خبریال او سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي
احتساب په پکار دی، خو حساب کتاب چې کېږي دا ټول سره کېږي، او په دې کې د هېچا خیال نه ساتلی کېږي. نو بیا به زما په خیال د دې فایده وي. خو یو خو تر اوسه پورې چې کوم حساب کتاب کېږي لګیا دی، نو د هغې نه خبره ثابتېږي چې د حکومت مخالفین په نښه باندې کړی شوي.
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم ترې انتقام اخلي، خو حکومت بیا د اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي دا مقدمه پرې دوی نه بلکې تیرو حکومتونو کې جوړ کړی شوی وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر غوښتنو سربیره د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر د بجټ غونډې ته نه دي وروستول شوي، چې له کبله یې د پارلمان غړو پرې نیوکې کړې وې. په دې اړه به رپورټ له لنډې دمې وروسته واورو. د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول سوی پارلماني استازي محسن داوړ او علي وزیر د اپوزیشن پر اصرار سربیره په قومي اسمبلی کې د بجټ غونډې ته حاضر نه کړل سو. خو بل پلو د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په امر د اسمبلی د قوانینو د 103 د فعل مخې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ خواجه سعد رفیق یادې غونډې ته وروستل سو. د علي وزیر او محسن داوړ نه حاضرولو له کبله په اسمبلی میډیا او ټولنیزو رسنیو کې پر سپیکر او حکومت سختې نیوکې شوې دي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین د جون پر شلمه مشال راډیو ته وویل دا د سپیکر بې وسي په ډاګه کوي.
دا خو ما خیال سره کچیرته نن دا دوا کسان نشي راوړلی کېدلی، او دا د پارلمان والا په دې باندې احتجاج نه کوي، نو سبا ته ممکنه ده چې نور غړي هم د پارلمان هغې سره هم داسې یو سلوک وشي. دا د سپیکر حق جوړه ده چې دا د پارلمان کسان هغه په جیل کې دي، او دا دوی د خپل موقع څخه نشي راوړلی کېدلی چې دا یې خود مختار نه دی او د ده خپل اختیار نشته دی.
د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل د دوی ګوند په کلک غوښتنه کړې وه چې علي وزیر او محسن داوړ دي د اسمبلی غونډې ته راوړل سي.
کلم مطلب اجلاس رواني لري کې د خپل حالت کې نه مندګي پر هغه جیل کې، نو هغه ته مطلب دا حق حاصل دی چې هغه مطلب پروډکشن آرډر د آرټیکل 108 پر تحت باندې جاری شي. او په دې سمجه سره زمونږ کم د دوه ملګري غړي چې کوم دي د هغه پروډکشن آرډر نه جاری کیږي، او چې مین رول چې کوم دی هغه مطلب دی سپیکر هم دی. سپیکر مطلب رول مطلب فالو کی هغه دواړه مراتلای شي.
قانون پو شاخاور هم د دې خبرې پخلای کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ د اسمبلی غونډې ته نه وروړل قانونا سرغړونه ده.
هغه یو په جرم کې گرفتار دی، یو سپرې باندې جرم ثابت شوی دی، او چې تاسو پر یاد له په سزا ورنکې نو هغه به بالکل معصوم او دا هغه به کنه نشي. نو دې کې هغه پروډکشن اورډر ایشو نه پوهول چې کوم دا جرم چې دا د کوم آیډي یو سرویس بوک شي کوم ضمانت ورکړي هغه سزا پوهیږي.
په دې اړه مې څو ځله د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته پر شخصي نمبر او هم د هغه د سیکرټري پر نمبر ټلیفون وکړ خو پورته یې نه کړ. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدي په دې اړه مشال راډیو ته وویل
نو هغوی خلاف چې کوم دی کیسز روان دي چې کله سیول انتظامیه ته حواله شي نو هغې نه پس به پروډکشن آرډر چې کوم جاری کیږي هغه به سپیکر جاری کوي.
علي وزیر او محسن داوړ د مې پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې تر هغه پیښه وروسته نیول سوی و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا پوز پکې د دوی لږ تر لږه 14 غړي وژلې و. پوز او حکومت وای د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ کې پر امنیتي پوسټه برید سوی و خو دوی په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د مشال تر څنګ وسه دا سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د جنوبي وزیرستان د لیویز ځواک سرتیرو پرون پټانګ کې مظاهره کړې او لنظامي غوښتنه کړې چې لومړی دی ترکی ورکړي او د رتبو پر اساس دی په پولیسو ورګټ کړي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې له نوي نظام سره سم د لیویز ځواک غړي په پولیسو کې د سرتیرو په توګه ورګړيږي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان د لویس فورس سرتیرو تیره ورځ مازیګر مال شپږ بجې پټانګ شې د مسعود پریس کلب په مخامخ احتجاجي مظاهره کوله. دغو سرتیرو څه غوښتل؟ صوبېدار نواب خان دمتونی نه وار وای.
په 2007 کې 2008 کې په وزیرستان کې د طالبانو د وژنې په لویس فورس کې څوک نه درچې کېدل. نه نه پورې 10 سال پورې شول چې لویس فورس ته خپل فرموشن ملو شوی دی. قانون مطابق
گلاور خان مسعود دغا خبر پدارنگ مخشے بیائی
دا پرتایي چې زه د پولیس یو خلاص پوي چې دا د موسر ظلم دا استمی سره کا دا به انصافي راونه وی چې څو پراو می صاحب خپل حقوق ملال نشي او می زه دا احتجاج چې ما دو جاری سوتي
د دغو سرتیر یو غشتنه می چې د سولي وزیرستان پولیس فورس تر چرواکي اس پی اتیک وزیر تا ور مخش کړي هغه په دا رنگ جواب راکا
دا کیس زه تیار کوم او ګورنمنت ته واستو صحیح پکچر سره چې اصل دا دی دا حق دی او دای کیږي او د دغه اجاله دا وشي.
د هو سرتیرو دا هم وویل چې که سرکار میجا ته خپل جایز او مناسب حق نشي راکولای بیا دې میجا په خپل حال کې پریږ دی د پولیس په فورس د ورګډولو شګړه دی بخي نر سره کوي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
په خبر پښتونخوا کې د حکومت فعالانو پر شذو د تشدد د قضیو سیړلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړېدو د پریکړې هرکلی کړی دی. د پاکستان مشر قاضي آصف سعید کوسا د چهارشنبه په ورځ په یو ټلویزیوني وینا کې ویل پر شذو د تشدد د مقدمو اوریدو لپاره له زرو څخه د زیاتو ځانګړو عدالتونو جوړولو پلان لري. په هغه هیواد کې د شذو لپاره ځانګړي عدالتونه نسته. په دې اړه زموږ همکارا ملیحا امیرزاده رپورټ لري.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا ویل د ښځو په وړاندې د تشدد کیسونو لپاره خاصو عدالتونو کې به متاثره کسانو ته بغیر له سیارې د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي ځورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسبه رخشنده ناز وایي چې د دغو عدالتونو په جوړېدو سره به نه یوازې د ښځو لپاره قانون سازي کې تیزی راشي بلکې هغو کیسونو ته به پاملرنه وشي چې د ټولنې له مسلو سره تړلي دي او زر یې حل ته ضرورت دی.
مونږ
ټول د دې ډېر هرکلی کوو ځکه چې په پاکستان او بلخصوص په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد بل لا نه دی منظور شوی. په دې سره به یو خو د ځنډ ښکار قانون سازي ته تقویت ملاو شي او دویمه ګټه به دا وګورو چې عام عدالتونه په خپل عادي کار کې د دغو کیسونو اورېدنه خو کوي خو له تشدد سره تړلي له ټولو سوبونه چې کوم شمېر مخې ته راځي پای کې قتل کیږي چې په مختلفو شکلونو کې د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي نو هغې ته به خاصه توجه ملاو شي.
مختلف فارمز نظر آئیں گی.
په پیښور کې د حوالور په نوم د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې مشره او فعاله خورشید بانو د دغو عدالتونو جوړېدل یو مثبت ګام بللی خو وایي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د حل لپاره اول قانون ضروري ګڼي.
مخکې خدای دې چې مخکې د هر صوبه کې خپل یو قانون ضرورت دا دی چې مخکې خلکو له اویرنس سیشن ورکوي چې دا وایلنس څه دی. خلک کله اویر کېږي بیا به دا فائده کېږي. لس نه یو هزار نه پانچ هزار عدالتونه جوړ کېږي نو خلک هغې ته د رسول لپاره هغې نه اویرنس ورکوي نو بیا به بیا هم زه وایم چې ښه اقدام دی چې دا عدالتونه جوړ کېږي. مے بی دې دې پروسس سره هغه خلکو چې کوم د پیسې نه ورکولی شي عدالت خرچه نه کولی شي
دغه فعالان په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد خلاف قانوني مسوده کې ځنډ یو مهمه مسله ګڼي. خو په صوبه کې د ښځو لپاره د ځانګړي کمیشن یو چارواکي امنه دورانه وای زر به دغه بل په صوبه کې منظور شي. امینه وای په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونو ښې نتیجې ورکړي دي او امید لري چې د دې به هم ګټه ورسیږي.
ډیفینیټلی دې سره به ډېر زیات فرق پرېوځي ولې چې آلریډي موږ ګورو چې کیس ډېر څومره زیات دي په عدالتونو باندې. دا یو خوشاین خبره ده چې کم ایشو دی یا چې کومه مسله ده هغه اکنالج شي. لکه مخکې خو منتظر دا هم یو ایشو وه چې دغه شان کیسونه به راتله نو ډېر به هغه فایلونو کې به چرته ورک به شو او دغه شان سټیټسټکس به هم نه وو. فائده په ځکه هم وي چې اوس یو قسم له د وایلنس اګینسټ ویمن چې کوم یو مخنیوی دی هغه یو قسم له انسټیټیوشنلایز شو. یعنی چې کوم ادارتی سطح باندې دا عمر اوګڼلی شي چې داسې چې هغه فارملایز شو. له خبره دا به ډېر ښه طریقې سره به هینډل کیږي.
د چیف جسټس په خبره پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره لږ تر لږه هر ضلعه کې به داسې یو عدالت موجود وي. قانون پوه شهاب الدین خټک وایي ځانګړي عدالتونه د عامو هغو په شان کار کوي خو د دې نتیجې زیاتې چټکې وي.
دا قانوني طور سره بالکل اجازت وي چې حکومت کو غواړي هغه د مخصوص کیسونو لپاره د خصوصي عدالتونو قیمولی شي او دا د نورو عدالتونو نه په خپل کار کې خو نه وي مختلف طریقه کار هم وي چې کوم د نورو عدالتونو طریقه کار وي. البته په دې کې لږ آساني داسې شي چې په عام عدالتونو کې کیسونه ډېر اوږده شي او هغې کې زر فیصلې نه کېږي او سپیشل کورټ کې بیا دا شي چې د هغې سره چونکې دغه مخصوص کیسونه وي فیصلې لږې زر کېږي او د هغه ایشو خیال ساتلی.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په 2018 کال کې په هیواد کې د ښځو خلاف د جنسي ځورونې 815 کیسونه رپورټ شول. تامس رویټرز فاونډیشن د تیر کال په یو سروي کې پاکستان په هغو شپږو هیوادونو کې یو یاد کړیو چې د ښځو لپاره خطرناک ګرځول شوی دی.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د نور دن کو او سم تاسو ته بل ریپورت وړاندې کو په بلوچستان کې د افغان کډوالو پاړه چې هغه پرون په کوټه کې د کډوالو د نړیوال ورځي پاړه په غونډه کې ګډون کړو. افغان کونسل جنرال وحید الله محمد ویلي چې په افغانستان کې جنگ د افغانانو نه بلکې پردوی باندې له بهره تپل سوې دي. په کار دي چې د پوینا بهرنیان په افغانستان کې د امنیت لپاره خپل کردار ادا کړي. ایوب ترن په دې اړه نور حال راکوي.
د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم تیر ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه اول منځل شو. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې تر سوري لاندې په کوټه کې و دستور اوسوه په کوم کې چې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو ګډون وکړي او دوی د افغانستان ثقافتي عکس د سندرو او ترانو د لارې څرګند کړي. حال په بلوچستان کې مشت افغان کډوالو په نمندګۍ د یوې خیریه موسسې جامع شفا مشر ډاکټر میرویس و مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان و افغان کډوالو ته په دې ورستو کې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
حکومت خو ډېر سنجیده دی اوس ګوره د افغان کډوالو لپاره چې کوم دلته تمام هغه سهولیاتو چې کوم پروګرامونه دي هغه ورته لانچ کړي دي. اوس لکه کیو آر کارډ چې کوم څوک لري هغه کوم ماجر کارډ په بینک کې د هغه لپاره اکاونټ چې کوم دی هغه اجازه سره چې هغه اکاونټ خلاص کړي نو دا نغړ سہولتي به ټول افغانان ته څکم دي هغه ته کارډونه ورکړل چې مطلب دلته بددي هغه څکم په مختلفو علاقو کې دي وسیدل دي به مطلب کوټ ته بنس ورایتل په لارې بس مشکلاتونه چې کارډونه سر سره یعنی هغه ته کارډونه ورته شکر نو الحمدلله د دوی سره څکم دا څکم ستون زنسته.
د کډوالو د نړیوالو ورځې په اړه په کوټ کې افغان کونسل جنرال وحید الله محمد په خپل وینا کې وویل چې د افغان حکومت امیش د خواهش دي چې په افغانستان کې ژر تر ژره امن راسي او ټول افغانان په خپل خوښ سره خپل هیواد ته ستانه سي.
نړیوال طاقتونه او ملګري ملتونه خپل حالې ځلې تند کی تیزی کی چې د جنگ عامل ختم شي په افغانستان کې. چونکی دا جنگ پردی جنگ دی دا زمونږ جنگ نه دی مونږ باندې تحمل شوی دی. زمونږ هیله دا د ګاونډي هیوادونو څخه او د دې د ملتونو څخه د ملګرو ملتونو څخه چې د دغه شبکو او د دغه ملکونو مداخله مخه ونیول شي نو ان شاء الله چې د افغانستان صد امن قانون پراتک سره به ټول افغان مهاجرین خپل کورونه ته عزت سنېږي او خپل ژوند به د سره په خطو کې پیلې.
ورسره د افغان کلتور او ثقافت بیلابیل رنگونو در اثرګندول لپاره یو نندارتون هم لګیدلی وو چیرې چې د افغان میرمنو لاسي کارونه او نور شایسته شیان شودل شوي وو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوي د مليحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان دوه سیړنیزو ادارو پر افغان سولې د بحث لپاره په مری کې د افغان مشرانو یو غونډه رابللې ده. شاوخوا دیش افغان مشران داوت چوي او ټاکل شوی چې سباله په بوربند سیلګریز سیمه کې غونډه وکړي. د میلمنو فهرست چې مشال ریډیو ترلاسه کړي پکې د اس بي اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلي نمونه هم شامل دي. د بلوچستان حکومت وایي له ګوادره د هغه لادرکه 15 کلن ماشوم علي حیدر د موندلو هلې سلې کوي چې د خپل ورک پلار د لټولو لپاره فعال و. دا خبره د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. د روکو بلوچانو لپاره کارکوونکي تنظیم مشر قدیر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې علي حیدر د جون په 16 شپې مهال له خپل کوره پورته کړل شوی. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د مالي کال 2019 شلم په وفاقي بجټ نن هم بحث کېږي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیپلز شریک مشر آصف علي زرداري په وفاقي حکومت نیوکه وکړه. په ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسي جوړونه کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې په بجټ کې په ټولنه کې د منځنۍ طبقو اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. په ډېر اسماعیل خان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي شاه فیصل غازي نیولی او نامعلوم ځای ته انتقال کړی دی. د غورځنګ یو غړي مشال ریډیو ته وویل غازي پرون مازیګر پولیسو د ښار د صدر تانې په دودو کې گرفتار کړ. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي د نمونو په دوه پشر د نوموړي د گرفتارۍ تصدیق وکړ او ویل چې دا په خلاف مخکې پرچا دایره شوې وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي بی پایلټ ډرون الوتکې نسکورولو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړه خو بیګا سمدستي له دې پشا شو. ورځپاڼې ویلي چې بس پینه ماڼۍ کې په دې موضوع بحث وشو او پوځي او سفارتي چارواکو هم هغه مهال د برید تمه لرله. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د انګلستان او سریلانکا لوبډلې یو بل ته مخامخ دي.
د خبرونو لړیزمو له مشال ریډیو اوریدئ چې مليحه امیرزاده وړاندې کوو. او تاسو ته مشال ریډیو اونیزه خپرونه تاند هیلی وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربنه فرخنده اسد.
د پښتنو خزو ځانګړې خپرونه تاند هیلی.
په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشوموالي د ودونو خلاف پر قانوني مسوده او د ماشومانو نجونو د ودولو په وجوهاتو او اسبابو خبرې کوو. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشوموالي پر ودونو د بندیز لګولو قانوني مسوده د صوبې د قانون محکمې ته لیږلې ده او دغه وروسته به په اسمبلی کې وړاندې کول شي. په دغه مسوده کې د یوې جنۍ د واده د عمر حد 18 کاله ټاکل شوی دی. دا نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې آیا دا قانون به په خیبر پختونخوا کې د 18 کالو نه کم رنجونو ته ودولو مخه ونیسي که نه. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقوقو کمیشن د پروګرامونو ډایرکټره امینه دورانی په صوبه کې د ماشومانو نجونو د ودولو خلاف د قانوني مسودې ته موجوده حیثیت په اړه وایي.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت د ماشومانو تحفظ او د دې ښېګړې د پاره چې کم ګامونه پورته کړي دي هغې کې د ماشوموالي ودونو مخنیوي یو اهم ګام دی. دا سلسله چې دا نو دا د وخت شروع شوې ده. دې کې د تیر حکومت او دغه نه هم تیر حکومت تقریبا 2013 نه دا کله د پرایویټ ممبر بل په صورت راغلی دی کله د حکومت په کنسنسس هم پوش شوې دی خو لبده مرغه اوس پورې په دې قانون سازي نه ده شوې. پدې صورت ته حال پدې سټیج باندې دا بل چې کوم دی مونږ ویل شو چې د صوبایي حکومت پدې خپل کمټمنټ خولې دي او اوس د دې چې کوم مسوده چې کوم ده هغه تقریبا فائنلایز شوی ده او لا ډپارټمنټ ته لیګل شوې ده. نو او دا هغه سټیج دی چې دینه پس بدا ک لا ډپارټمنټ ویټ کی او کلیئر کی نو دا بد صوبایي اسمبلی ته ولېګل شي چې هغه دې پدې قانون سازي وکړي.
دا چې کچېری دغه قانون منظور شي نو اثرات پیسوي او د ماشومان جنو د بدولو په صورت کې یو تن تاسو سزا کېدئ شي. په اړه یې امینه درانی وای
د ماشوموالي ودونو د مخنیوي د پاره چې کوم مسوده قانوني مسوده د لا ډپارټمنټ ته لیګل شوې ده هغه کې غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کوم د میرجبل ایج دی دا د شپاړسو نه په ځای د اتلسو ته دی واړول شي یا چینج کړی شي. ورسره ورسره دې کې دام غوښتنه ده چې کسوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغې د پاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې اتلسو نه کمی عمرې کمی نو هغې د پاره سزا د یو کال نه واخله د دریو کالو پورې او فاین هم ورسره د یو لاک نه واخله دریو لکو پورې د پجج منحصر دی چې هغه نیچر بګوري او خپل ډسکریشن به استعمالي او دا سزاګانې ورته تجویز کولی شي. دا بل چې جوړ شوی دی یا دا قانوني مسوده چې دا نو په دې لیډ د چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن وو او په دې کې د ویمن کمیشن یا د زنانو چکم کمیشن دی هغه هم ورسره ټکنیکی مرسته ورسره ورسره عالم دین او ورسره د اکیډیمیا نه خلق او چکم ماهر د سبجیکټ ماهرین دی هغه هم په دې کمیټه کې شامل وو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي د صوبې په یو شمېر سیمو کې د ماشومان نجونو د بدولو رواج دی. په زیاترو سیمو کې اوس هم په قانون عمل نه کیږي. د سوات نه د نجونو د حقوقو مبارزه چې د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رائټس غیر سرکاري ادارې مشره ده وایي په سوات او نورو سیمو کې د ماشومان نجونو بدول یو عامه او عادي خبره ده.
وکړو یو ډېر ټایم وړ شان تیر شو ته ولې دومره یو ویلی ته تللو هغې لږ دسې غرني علاقه ده د توتکان دی هغې ځکه چې دا سواد ډېر غټ په دې کې جدا جدا په ویلي کې دننه ویلي 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 نو ډېر شی دغه دي په کې نه نو هغې ښه نو مونږ هغه هلته لاړو نو هغې هغه کور ته کور باندې مونږ وګرځېدو نو د هغه خلکو کن سوچ ته چې مونږ وکتل که نه نو خلکو د څه ویل چې د جنې چې دا نو دا د پردي کور امانت دی او د دې عمر د واده چې دی نو لکه هغې وایي دا زمونږ دپاره څه غټه خبره نه ده چې زمونږ جنکۍ دي لکه په کم عمر کې واده کېږي ایون چې مونږ هسې لکه ځوان وو او کتل را کتل نو هغې کې یو کور دې سو چې هغه یوه جنې پکې چې د زما خیال سره د تېر او د تېر کال وو مونږ هسې لکه وردن نه کېدو مونږ هغه خپله ډېټا را چوتوله نو زمونږ یو پلین وو نیکسټ نو مونږ په هغې کار کوو مونږ وایي چې لکه دا زیات تر خلک دلته کم زه چې په کمځي کې اوسېږم د دې سره په خوا کې یو بله شان وړه شانتي یو ګاو علاقه ورته خو غرنیزه علاقه ده نو پای کې د خلکو دا سوچ دی چې لکه جنکۍ مونږ ځکه واده کوو چې زمونږ سره پیسې نشته مونږ د هغې د تعلیم فیس نشو ادا کولی نو مونږ دغه ډیټا را شو تکړه نو مونږ د سیمنګ وی چې لکه دا یو دا خو زموږ سره ټوس یو لکه یو طرف ته دا سوچ ته راځي چې دی بل دې ته لاړ شو نو مونږ ځکه لاړو نو مونږ تلو ان کده جنې کوی دن و پکې ګوتې راغلو کال ګوتې ورته چولا نو هغه مونږ لاړو مونږ ګوتې څنګه دا خو د لکه مونږ شو دن شو کې نه اوس خبرې ترې زموږ په یو طریقه کار دی کیناستو خبرې وسره شروع کړې نو هغه هم ته چې دلته خدا خو کویدن کیږي موټی څنګه کویدن کیږي دا هم مو دې سو کال دې راځي 12 13 کال دې مونږ هغه سره کیناستل خبرې اته او په اخر کې مونږ ورته لګا تاسو دا غوړې روړ نه هغه جنا مونږ وړه د خدا خو دې دې دل تریواز دې دې سم کو جنا کوي واده کو ما یې سبق ویل سبق ما بکو مون په جنا کو نه وای زمون جنا کوي سر راځته مون جنا کوي ورکو او زمون د غریبانو نو هغه نشته وي چې له لکشن غټه کورنۍ یو یې مونږ ورکو وي هغې سره بیا مونږ ناست او خبرې اترې هغې سره خپل لږه ورته کوو چې لکه دا ماشوم وړه ده او د دې مخې ته لکه ژوند چې دی نو لکه دا تاسو ښکاري چې دا دونه بوج او دا هر څه چې ورته ویلی شي نو زمونږ سره بیا یو کنورسیشن روان شو خبرې اترو کې نو اخر یو دوه ورځې پس بیا مونږ خبر شو چې هغو هغه رشته ماته کړه هغې بیا هغه رشته ونه کړه وي چې د دوه خبره بومنو
د ماشومانو د حقونو پوه ارشد محمود وایي نه یوازې خیبر پختونخوا بلکې په ټول پاکستان کې د ماشومانو نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کول ته ضرورت دی
په پاکستان کې هوسم په ګن شمیر کې وړو جنکو ودونه کیږي د پنځلسو کالو نه ینګ ایج کې او د اتلسو د پنځلسو په مینځ کې خو د ډېرو زیاتو جنکو ودونه کیږي دغه بیا ډېر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره هم دی چې دا کوم بیا ماشومان مري نیو بورن یا مین دې مري د ماشوم د پیدا په دغه کې دا وړ عمر کې چې کوم مین دي نو د دې چانسز ډېر زیات دي په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټي ریشو یا چایلډ مورټلټي ریشو دا ډېر زیات هاي دي نو زما په خیال خو ډېر ضروری ده
حدیقہ بشیر وای پسیما کې ماشومان انجونه لا هم بدول کیږي خو زیاتره داسې پیښې نه ریپورت کیږي او نه زیاتره خلک ته ماشوموالي د ودونو خلاف پر قانون عمل کوي
اصل کې دلته چایلډ میریج کې ریپورت کیږي نه او بل نه قانون او دای سم مضبوط نشته او یې نه سي نشته او بل زموږ د خلکو مایند سیټ دا څه جوړ شوی دی هغه هغه خبرې دی هغه چلول نه لکه دغه پکې نه کیږي او چې تاسو کوم ډیټا کلیکټ کوئ کنه نو بیا به تاسو سوچ دا ډیټا به نه ښایې لکه خلکو ته نو ډیټا موږ ډېره په طریقه او ډېر په دغه باندې ځان سره ساتلی شي لکه آیا سبا بل ورځ موږ خلکو ته ښایو چې دا رښتیا دي نو دې موږ ډیټا کلیکشن کړی دی او پکا پکا لګینو کو یو څو میاشتې پس بیا نو لکه موږ دغه سوچ وکړو نو موږ دا ریزن سړي نو موږ پسې بله یو آیډیا جوړه کړه موږ راځي چې ټول لږ مطلب لږ زیات تر ریزن دا و چې دا دغه دی موږ غریبانان یو نو موږ وایي چې دا جنکۍ چې کمی دي دو ځان له مطلب سیکنډ ټایم کې څه لکه څه واړه واړه څه کارونو مارونو والا شروع شي نو موږ وایي څنګه به لکه نو بیا ټول هغې ته رضا و چې او لکه دسې بټېږي که دولس ستاسو سره وکوي نو موږ وایي دې به بیا موږ لکه ثبوت څنګه را کېږي چې دې ته کم پیمنټ کېږي دوی په خپل کاروبار کې لګوي او هغه د کاروبار پیسې دوی په سکول لګوي دوی ځي په سکول ته موږ وایي هغه او بل چې لکه موږ د کاروبار سوچ وکړو نو موږ دا کوو چې لکه دوی ستنه تار راوالي په هغې باندې هغې نه علاوه دوی ته څه سکلز نو هغې دپاره بیا لکه خلک ریډي شي چې او دسې ټیک ته نو موږ وایي په هغې باندې اوس لکه زموږ نور ریسرچ او کوم دغه چې روان دی اوس په دغې خبرو اترو باندې روان دي
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وای باید په دې اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړی شي چې خلک د خپل ماشومان ودونه د اتلسو کالو نه په کم عمرۍ کې ونه کړی او دا شان په دغه قانون هم پوهه کړل شي
چې موږ دا ویلي چې په تعدی کې د قانون تعدی کې نه کیږي مګر په دې مسله باندې زمونږه زمینی حقیقتونه چې دي معاشرتي حقیقتونه چې دي هغه د قانون او د معاشرے پر منځ کې او زمونږ د شریعت پر منځ کې یو د ټینشن صورتحال پیدا کړي موږ ته دې دا ورکړی دی چې د کم سنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دا لیکلی دي چې د دې حوصله افزائی نه ده پکار دا هغه نه دی یعنی یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی نو پکار دی چې د دې حوصله شکنی وشي خو په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی بیا موږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرایع او نور چې کوم مثلا جماعتې دي یا دینی ادارې دي دا پکار دی چې پایغه کې کار دې واخیست شي او شعور بیدار شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي ځکه موږ وایو چې پکار دا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي او سیمه کې خدا قانون غوره سره موجود دی اتلسو کالو روزانه د هغه قانون خلاف ورزي کیږي او اوس تر ته وایا چې فرض کا دا یو قانون چې خلق نه مني او هر ورځ گرفتاره کیږي نو دا به قانون یو مزاق جوړ شي په دې نه خبر دانی چې اول ذهني طور دې لپاره تیار پړې شي شعور بیدار شي او د قانون بلاره زمون په پاکستان کې بالخصوص ډیر کارونه داسي چې کوم مقاصد حاصل کول غواړي هغه حاصل نشي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
تاسو زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس د ټولنیز شبکې او سختريزي خبرونه وخت سوې دي. په نننۍ خبرونه کې د اروپאי هیوادونو او پاکستان په مثالونو هلته د سختريزي ډلو پرخېدو او په ټولنیز شبکو یا فعالیت څېړل سوې دي. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې خلاصه سختريزي ډلې څنګه پراخې شوې؟ اروپایی هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې؟ آیا دا سمه ده چې سختري ډلو په تیرو کلونو کې له ټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختري خبرونې موضوع دي. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختري
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختريزي په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ډیری سختريزي ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپل سیاسي مخته در رسیدو لپاره کاروي او دا چې اوس مهال اکثره خلاصي سختريزي ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي.
اټس بوث ماي ټیک ان دیس از دټ اټس اف کورس انهیرنتلی پولیټیکل
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمدا شیدې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانين جوړول غوښتل.
په تیر خبرونه کې خبر شو چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دوبره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختري ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی.
جعلي او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زباني خبرې له خلکو اوریدلې خبرې خپرېدې. اوس مهال جعلي خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي.
هم په تیر خبرونه کې راته پوهانو ویل چې د ټولنیزو شبکو په کارولو ځنې سختري ځړلو په افغانستان کې ځکه هم زیات نفوذ وکړ چې هلته دولتي جوړښتونه نشته او اداري کمزوري دي.
په افغانستان کې دې راس نور هم زیات د ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز
د چیډونکو په خبره په اروپאי هیوادونو کې هم خلاصې سختري ځړلې پراخه شوې دي. خو هلته د اداري جوړښتونو پیاوړتیا او قانون واکمنۍ له کبله ښایي ټولنې ته زیات تاوان ونه رسولی شي. نن په خبرونه کې د سختري ځړلو پراخېدو او زیات نفوذ باس پر مخ بیایو. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول. په دوی کې زیاتره ګاونډیو هیوادونو ته ورغلل. خلکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل. په تیره بیا په 2015 زیږیز کال کې لکونه خلک د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکي په اړه هم سیاسي بحثونه روان ول. نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول. په دې ډلو کې ځینې سختري ځوي او د پراخو لاریونونو ولسی غونډو او په سیمه ییزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو له لارې په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅې وکړي. په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله. خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري، پولینډ، آسټریا یا اتریش، جرمني، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمانه ورسوي. د 2019 زیږیز کال د اروپای ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدری جو او چپۍ او ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وویللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ. دا سمه ده چې د اروپای ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي، خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې. دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي، بلکې د اروپایي ټولنې او د شینګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقې غړو هیوادونو ته سفر کولای شي. په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي. دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي، خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سختدریځه ډلې بولي. پوښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سختدریځو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي. د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړې وه.
البته زیاتر ایدی دی تمرکز کو دیو چې دیدی سره هم کولی شي چپی ډلې او اسلامی ډلې د کنټرول لاندې راوړي، او هغه خلاص یا راسته لاس هغه ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلې هغه دیدی د چتر یا ایدی د دید لږ سره لري پاتې، او هغه دی وطن والی د فاس کوم چې ډیر په سرحد دغه نه کټی پورته کی او ځان قدرتو ته ورسېږي.
وطن یار وایي د سغدری زړلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی. دا وایي د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سختدریځه ډلې خپل پیغام تر لرې لرې رسولی شي. د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جعلي خبرونه هم خپروي او د پروپاګنډې په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انځور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي. د زیاتوي د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځنې اقدامات وکړل.
کله چې دې ولیدل شي دغه ډلو زخت زیات په تیزی په مخه روان دی، په چټکۍ په مخه روان دی. بیا په مجموع کې اروپایي ځنې عکس العمل ښکارا کړل، چې یو عکس العمل نه دا و چې دي د فیسبوک جوړونکي مارک زوکربرګ راوغوښته په اروپایي پارلمان کې د هغې نه پوښتنې وکړې چې باید ځینې کارونه ترسره شي تر څو دغه تاوتریخوالي نظریات چې دي د ټولنیز رسنیو له لارې دي خپري دغه مخنیوی دی وشي. خو دلته دوه معمولا پیشنهاد دي کوي چې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغسې افکارات خبروي دغې دي کنټرول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې څېړنو ښودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي او د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دي د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي. خو
بالعکس به اغه دې ډیر فعال دي. اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو، نو هلته هم یو شمیر سختدریځه وسلوال ډلې موجود دي. په پاکستان کې وسلوال ډلو په 13 شاوخوا یو نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتیری، حکومتي کارکونکي او لسی وګړي په نخښه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي، نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریځه او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړې په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجود دي، د قانون واکمني شته او د حکومتونو د محاسبې نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي، خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوی. د صدیقي په خبره همدا عمل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سختدری زړلو د فعالیتونو او پروپاګاندې د مخنیوي خبره وکړو، نو باید له احتیاط کار واخلو.
پر خیال مې اس آرګومنت کو بہت ध्यान से استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما پان دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریټ کوي او په دې پلمه سم او ګټور आवाजونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت لنورو هیوادونو جلا، ځکه دې چې ریاست هم د سختدری زړلو ملاتړ
ولاړې پاتې شوې. که دولت له دې کاره لاس واخلي نو بیا به پته ولګي چې جالي او اصلي څه دي. خلک کوم لوري ته بیول کیږي، آیا سم لوري ته ځي او که ناسم، اوس خو مونږ ته دا هم نه ده معلومه.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې یوه بله مهمه ستونزه دا ده چې په هغه هیواد کې له 1980 زیږیز لسیزې راهیسې ریاست د ځینو ډلو ملاتړی پاتې شوی او هغه ډلې اوس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي خو پاڼې یې نه بندیږي.
په پاکستان کې یوازې طالبان نه، نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست پلوی دي، د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پاڼې هیڅکله نه دي تړل شوی. دا ډول سختریزه ډلې د فشار په صورت کې د څه مودې لپاره ځان اورک او غلي کړي، خو چې بحراني حالت ختم شي بیا څرګند شي.
د ډاکټر عائشې صدیقې په اند ټولنیزې شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیاتې مهمې دي، ځکه چې له دې لارې خلک باسونه کولی شي خو نوموړې پر ټویټر او فیسبوک د خلاصو او سختدریزه کسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټره صدیقه زیاتوي چې هر څه وي مکالمه او خبرې اترې اړینې دي.
ګوره، ټولنیزې شبکې نوې دي. که د ټویټر مثال واخلو نو د لیکلو لپاره پکې د محدودو الفاظو کارولو اجازه ده. په دې صورت کې خلک اکثر په لیکنو کې د سخت دریز لوري ته ځي. په دې ډول بحثونو کې اکثر داسې کیږي چې که یو کس غواړي چې بل هغه پوه کړي چې خبره سمه نه ده، نو دا ورته نه وایي چې ته غلط یې، بلکې دا ورته وایي چې ته کم عقل یې. هر وخت چې تاسو چاته کنځل وکړئ نو توجه یې ترلاسه کولی شئ. نو دا ستونزه په ټولنیزو شبکو کې شته، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسلې نه هواریږي.
اوریدونکو، نن مو په ټولنیزې شبکې او سختدریزي خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سختدریزو ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واورېدل. تاسو خبر شوئ چې شنونکي وایي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سختدریزو ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه و کړی، البته وروسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګندې مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شنونکي وایي د پاکستان حالت له پرمختللیو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر آزادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سختدریزه ډلو ملاتړی پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو باسونه دوام ولري، ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا د ټولنیزې شبکې او سختدریزې خبرونې لباس سره راشو. په مخه مو
ټولنیزې شبکې او سختدریزې
زماره واج ما خپل مینې ندیر لري ساتي زماره واج ما خپل مینې ندیر لري ساتي چې د پوښت کو پتار تړلې سارے ساتھی ہمارے واجما پلی بنے نٹیر لری ساتھی چھت پوچھو پتار تڑلے میوا سارے ساتھی چھت پوچھو پتار تڑلے میوا سارے ساتھی تصویر نم د پختنی لیکلې داد د چاپ تصویر نم د پختنی لیکلې داد د چاپ تصویر نم د پختنی لیکلې داد د چاپ تصویر نم د پختنی لیکلې دان سمر پپر دا خلی تور ساری ساتي سمر پپر دا خلی تور ساری ساتي چې
پختون بسنگ دیو بل تندے پمینا خلکڑی 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 سنو کی او بل تو وڑی وڑی